د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني ولې یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي
ملګرو د احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اته ماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لرې
وګړې چې ګیلا کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو نو باید اول یې نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
نن پام دې خپل خبرې کوو او باورې چې ګیلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي قدر من اوردونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي وای ګیله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې خپل ملګري څخه ګیله وکړي خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیله کول ورزنه عادت وي د کابل اوسیدونکو مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لږ چا څخه کیږي چې دوی حساب بربند کوي خپل غنی خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي
خو په اکثریت ګیلې خدای هغه چانه کې چې دې د باندې ګران وکنه ته خفکیږي دا څوک نه خفکیږي چې ته دغې نه ډېر تمه لري او هیله لري نو موږ چې د یو چانه خفکیږو اتمان خامخا هغې سره کوم ژمنه کوو یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما هغه کار نه کوي نو بیا خامخا زه خفکیږم ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي ما ته وایي چې زه یو چیرته تا سره ځم بیا ته نه راځې نو زه خامخا ګیلې کوم زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله نو همدې لپاره اکثریتا ګیلې ډېر کیږي
دا بیا کومې بدې پایلې لري څومره د دوستانو منځ کې فاصلې پیدا کوي
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغه ته باید مخامخ وایي چې زه دغه ستا کار د عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوم ته باید څه کړې نه وو خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه هغه ته ووایي چې نه تا نه خفه یم که زه یو بل چاته دا کیسې وکړم هغه بیا یو څه د ځان جوړ کی نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تا نه خفه یم
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو مخافه کیږي چې هغه مهمه نه وي او دسی وخت تاسو ته مکه هیڅ تاسو ته رسیدګی نه کوي حق نه مخافه کیږي
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډیر ګلی کوي زه خپل هم دسی يم چې چا سره دومره کار نه لرم اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم کور کې څه مشکل وي هغه کوم د چا نه دومره ګلی نه کوم یعنی دومره موږ باید دومره دې تم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي خپل ځان خپه کو
ګیله کوون کی ته دی ګیلې توان څه ده
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو د سی باید ویلې نه وو د سی کار به کړی نه وو یعنی فکر کولا اول به دا کار کړی نه وو یو څوک چې یو کار کوي هغه پويږي چې کوم کار څه کوم خامخا زما مقابل طرف خپه کیږي نو باید اول یو نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده، یو خو ګلایا داره چې پسندیده ګلایا، یعنی هغې کې دلیل یي، او یو ناپسندیده یي هغې کې دلیل نه یي. مثلا که هغه پسندیده یي یا کم توجهي یا بې اعتنايي د ملګري، نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چا نه ګیله وکړي، مؤثره ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا هم امکان وي چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چا نه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پوهنتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه به پانتون کې درس ورکاو. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوست ته رسېدلی دی مغرور شوی. حتی ماته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې، شخصي حساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ماته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګسو ګول، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درکي، او درک کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي، دا د کورنۍ نه شروع کیږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګري ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کیږي، حتی د جمعې په ورځ نه کیږي، څوک نه شي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتوي، د ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کیږي.
بې ځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري، دا خو واقعا چې بده اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نه شي ورته دلایل مخکې کې. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لرې، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی، بیا یې درک نه کوو. بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکړم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي، هغه انسان د بې توجهي کیږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات راولاړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونکړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګیلایه پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې راولاړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کیږم.
دو ویشت کلنې څانګې مهرې ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی، وایي دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې له خپلو دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغوی فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې نجونو طبقو کې دي، که د هلکانو یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه، اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، وی ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چاته رسیدګي نشي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه پوراتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتوان آرام کوي، وخت نه لري. د ژوند زه درته زما نه ټول ملګري ډېر ډېر خواشینې دي، وایي چې میریا ته نشي کولی مونږ ته مسیج نه کوي، ته مونږ ته زنګ نه کوي، زمونږ پوښتنه نه کوي، یا زمونږ کور ته نه راځې، ته مغروره شوی ته داسې. مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم، زما د ژوند مشکلات ډېر دي. سهار نه وزم 2 بجو نه تقریبا، کم 5 بجې یا مثلا 4 بجې زه کور ته راځم. سهار نه تر ماښام پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی. ډوډۍ وخورم، مونځ وکړه، ډېر مثلا مېلمه یا سوکي تر 10 بجو پورې زه ویښ اوسم. که نه 10 نه وروسته زه آرام کوم. زه موبایل ته ډېر وخت نه شم ورکولی، ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نه شي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي. او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نه شي کولی چې یو چا سره خبرې وکړ. دوی مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي. که نه د ځوانانو دغسې مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې او ګزارې نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری د کوکی هغه سره دغه د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وو بولې، هغه هغه مشکلات درکې، دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوي شي، خپل ځان پوي کې اور کا هغه ډیر خمل ګرځي، هیڅ څوک د ګلې وخت نه پیدا کوي. درکې کنه احساسي ک درک نو سی یو څوک درکونه کې یو څوک د مشکلات اونو ویني او اور باندې زړه د اونو سوځي کنه هیڅ کله ګلې نه کوي.
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له نو دی ګیلا کوي؟
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم، دومره مشکلات لرم، نشم کولای رسیدګي نشم کولای، حتمان یو بل څوک هم دسته دی کنه. ټول خود راحت ژوند نه لري. افغانستان کې څوک راحت ژوند نه لري، کاغه زلمی ده، کاغه جلکه ده، کاغه پلار ده، مور ده، که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کړي، کورنۍ سپورټ کړي، یا پلار سره وګور کړي، یا ورور سره، یا کور سپورټ کړي، ټول همدغه مشکلات کې اخته دي. ټول
بله
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما در، کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي، دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګري ولې ما نه درکړي، ولې زما د ژوند حالت نه ګوري. یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی، خودخواش شوی، همدې کې خواشینه کېږم. مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکړي.
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دی هم ګیلمن ملګري چې حق نه حق خفوي ډیر لري. هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي، خو دا مشوره هم ورکوي چې ډیرې ګیلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي، یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامل کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې وایي زما پوښتنه یې ونه کړله، یا زما واده ته رانغې، یا مړي ژوندي ته رانغې، دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي، دغه په خوبته کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو د هغه پکې وسه نه رسیږي، دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموعاً کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
که داسې راته وایي چې په ملګرو کې داسې کس لری چې هغه همیشه حق ناحق ګیلې کوي، مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نه کړي نو بیا ګیلې کوي، دا ګیلې ډېرې اوږدې سي، پسې داسې کوم څوک لری په خپل منځ کې؟
بله، زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم، هغه یادېږي البته نوم باید واخلم، ماته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې، یا همداسې کله ټلیفون وکړي، یا زه په وخت ځواب نه کوم. بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې دته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او د زما ټلیفون ځواب نه کړ، د په ما کبر کوي. یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهیلی شي چې ول داسما تلیفون نه ځوابي یا ول زما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل کاسته چې ګیلې کوي چې کې دلې سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیلا کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کدا موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل ګیلا کوون کوي کاس کې انجلې وی کالک وی هر ځوان کوي چې ګیلې کوي خپل دته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیلې کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګیلا کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار لري بایس کېږي چې د په وجود یا بدن باندې منفی تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وی که هلکان وی دوی باید ګیله من نشي ډیر کله په انجنو کې دغه مسله وی چې له بل ګیلې کوي نو منفی تاثیرات لرل شي او په کار دا چې هغه کسان چې له بل ګیلې کوي په ځای د چې ګیله وکي باید هغه ستونزي هغه خبره ته د حل ولاره ورولټي ځکه ځوانانو چې له بل د پیسو غوښتنه کوي یا تر یو تم لري نو په کار دا چې د نورو په تاوم باندې باید دوی نشي په خپل لاس په کار شي اکو پټیر یو کم ځای کې دی بند راغی نو بیا کول شي چې نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغه مرسته ونه کړل نو بیا دا د ګیلي حق لري البته هغه پر ځای دغه چې دغه نفر وسه کیږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرل شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د یو ډول رواني البته اختلالات او مخته شي
جنجال نه بل خراب سي د ګیلي ډیر وګدي سي د ډیر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي څومره یو لبل نه د لریوالي د کرکی د نه خبرو د دوه شیانو لامل څومره کیږي د ګیلي بیا په تیرې بیزای ګیلي حقونه حق
ګیلې دا ډول ګیلې کیږي او وخت تر رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو که یو سړی دی چې ګیلې اخلي خو کله سپمې شکل کې یو ګیلې دو وینو سړی به تر رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به تر ولټي او کله هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستاپټړه وته ګلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلې دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پوره تړلې دي دغه ډول ګلی بهاني کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطه کېدو بایس هم کې لشي نو په کار دا چې د ګلو په ځای باید موږ عملی کار وکړو لچا هیڅ وخت ګیلمن نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله ناکله د ځوانانو ترمن راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیکسینو بیا یو بل نه ګیلې کوي په ځای د دې چې ګیلې وکړي کچېرې مقابل کاس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې جواب کړي کور ته ورشي د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی یو څوک له بل چا ګیلې کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او په وخت جواب نه کوي نو اتمن هغه ګیلې من کوي خو هغه بل ته نوې خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چیرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دی بند وي د ته په وخت جواب نشي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ورولټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې په دغه وخت کې کوو پښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کارو تاسو ما لاسنیوي ونه کړی یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پات کیږي نو ځوانان ته په کار دا کینجونی وی هلکان وی باید خپل ملګری همزولي درک کیو لګیلو دی تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپل ګیلمان انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاست یې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه د څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت به خلمان ځلار شي
ماتمن له څوک چې لوچا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري نو د دې په یو سبانه له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې کار کده د وسې وی یا تری وندازې پر د حل کول شي یا د حل ولاره وتلټول شي د دې په خپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کیږي د ز په خپل کول شم چې د حل ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار راخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم. دا واقعت چې بی انصافي ده. نو په کار ما ته دا چې د کار چې زې پراتونکې ملګری ګلم منکیږي ما یا تری ګل کوم خپل باید تری وندازې پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لور یو قنات ورکم چې دوه مرزما د وسه کېده او د غپاتې کار چې ده یا د غپاتې خبره شې ده کده ته وته د هلې ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې همکاري کول شي دغه البته یو هلار کېدل شي. په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې سونه زموږ په وسه توان کیوي.
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاند د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری Thank you.
آزادی میلمه
ده ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو د ازادي میلما په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه د دې خبرونه میلمنه مو ل امریکا نه انجینر محبوبه اختر زاده را سره ده. محبوبه اختر زاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې. محبوبه جانې ډیره مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه و چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. ما خپل زده کړې لړۍ زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کوم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ واخیسته په بوریسیا باندې راغلم دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم بابا جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې، او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړې راووتل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. ډېر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدنه هم سنت کله سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سویلای نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېر ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون تدل ته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک له لږ لنډ اورېدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما دوه خپلې پولیو شولې، نو پولیو نیولې. نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شي، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زبا په کور ناسته وای، ځکه چې د ټول ټولنه ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله. نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص شم، ما د پاره بیخي ناممکنه و چې پانتون ته لاړ شم. یو خو ما د پاره فزیکي ډېر سخت و چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېره زیاته ستړی وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما د پاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسې بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیاب شوي وای او پانتون کې کامیاب شوي ښې نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې، څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستې، د دغه سې کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي، ته ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولرې او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولرې، دا بیا ډېر زیات ستونزمنه. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
محبوبه جانې، د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړ، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلې وای یا کوم ستونزه سره زه مخ وم، هغه ما نه انتخاب کړی. مګم تحصیل خو ژوند خو تحصیل زما هدف وو، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دیشانو کې ډېره ښه وم، او ما د پاره همدغه راتلونکی و، همداله ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلې ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي، او دی هغه کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول، دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې چیرته ورسیږي. نه، ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پاکله؟
اوله ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاویدو چې څه شي وکم، کوم جینې شروع کوم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله شوم په دې هم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره یې همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هیڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و،
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې حالت لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سنت کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی بار لپټاپ نو د زما هی زنواته چلانول مې نه سو اف اون کول مې نه شو نو دا مې وخت د رته وخت ستدام مخ کیه او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه ول نو بیا ځکه انټرنیټ ته ما شي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولان ماته انټرنیټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسه خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیر ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه یې کنه چې خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کړو اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم
ما وو جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري یاستي د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه او یو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي فزي انجینرینګ کې شي نه دي فزي پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تاسو سره د اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډیره هیڅ دي زما په کمپنۍ کې ډیره هیڅ دي او ټول انجینران او ډیر لوی تحصیلات لري نو څنګه چې دا د کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه څه چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډیر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفنلی رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشتې انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه ومه خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم نو دا زه ویني نه ډېره یریږم ما پلار ته ویل زه کوړ یار ورځ مې زه ویني ډاکټر مې کزه ډاکټر نشم کېدل نو ورسته یې کوم شی ونه ویلی نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره
زما له کورنۍ دلته دا نور په افغانستان کې د کابل کې
محبوبہ جان په افغانستان کې وس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلات سره لاس ګریوان دي لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي خصوصا انجونې کپټول کې وي هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاست او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې د نننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک خو په کل کې مال ښځو سره ډېر همکاري کړي هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کیږي هغو سره مشورې کړي خبرې مې کړي دي دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره له دوستانو سره له ټولو سره مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودله نه.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ یا د خزینه په برخه کې فعال یاستئ که د خپلو فعالیتونو په اړه راته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم څوک چې غږ نه لري څوک چې امید نه لري او منګه هم لم د ستونزو سره چې په افغانستان کې وو مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو کاري له لحاظه ډېر سخت وو خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي همیشه پرمختګ راځي همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ ان شاء الله چې هر هغه څه چې دي هغه پکې شي.
محبوبه جانې په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسې چې هغه رشتې ته کامیابه شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم زه کولی سم چې خپل کور ولرم خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري دوی کولی شي کار وکړي دوی کولی شي ژوند مخته بوزي تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ اوس هم خپل ژوند کوئ په خپلو پښو ولاړ یې مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه د چام راست ته اړ نه یاستئ نو که په دې اړه ورېدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده او فزیکل ستونزه هر څوک لري که هغه نه پوهېږم جګېدلی نه شي کېناستلی نه شي دا ستونزه کومه خاص خبره دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ کوم هدف دی کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ انشاءالله چې یو ورځ ورته رسېږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې که د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې او یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې هغه به کومه خاطره ای؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم هغه هم بیا په امریکې کې نو اس یو خوب دی نو کله چې زه له پوهنتونه فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولید نو دما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو ویني او دا دما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او میشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو لپاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه د سې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړي او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی وي غره سره شریک کړي
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتام چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او دې سخت توهینې ما ته وکړه چې ته ګرځېدلې نشې ته خزې ته په کور کې نه ته ولې راغلې هغه ورځ ما ویل چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته نور راشم ځکه ډېره زیاته خفه کړم او هغه ورځ مې هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړي مګم ډیر زیاته توهین شوی وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډیر زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې یې راکړه خو یې راشه مې نه ده تر اوسه پورې
ژوند د وس څنګه تیریږي څومره راضی یاستې د ژوند نه او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم ځای کې سیمه د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دا راته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغانو ښځو لپاره د افغانو نجونو لپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغاني فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوزي په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکلل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر ډیر می په فکر کړای دی افغانستان ته بهت من زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتمن کار کوم خو اوس مهاله زه دومره امکانات نه وینم
پا په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار خو اصلا نشته شوی نه ده ټکنالوژي ته په خصوص.
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونې تر پای شیبو پورې عمل وئ. ډیر زیاته
مننه.
حکومت هغه نخری شروع کړی دی چې بیخی ختمیدونکی نه دی.
ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خپه یم چې څومره مزهدار و، خپلو صنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور غانې په فور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو. ناري 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 ناري
مد د انسان ل فرښتو نه تپوس وکړه دو نه تپوس وکړه حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران نن په کش کاغذ باندې خرڅی کې خلک څنګه وایه څنګه وایه څنګه وایه څنګه څنګه څنګه
Nari 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 nari